یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. پر دینی عالمانو د حملو په ترڅ کې نن په کابل کې د حج او اوقافو وزارت د مامورینو پر بس او په ننګرهار کې د مولوي سمیع الله ریحان مزار ته نږدې چاودنې شوي، او په نړیوالو مسایلو کې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي جریانونو ماتې خوړلې. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، پر یادو شویو مطالبو سربیره نور راپورونه لرو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی ملالۍ بشیر خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. بشپړه خبرونه. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار 9:30 بجې نامعلومه وسلوالو وژلی دی. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه، د ښاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انام الدین رحمانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه څرګند نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په کابل کې نن سهار یوې چاودنې لس کسان ټپیان کړي دي. د کورنۍ چار وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي چاودنه د حج او اوقافو وزارت په یوه کاسټر موټر کې د ځای پر ځای سوي مقناطیسي ماین له امله سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې په چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي دي. په وروستیو کې په افغانستان کې پر دینی عالمانو د وسلوالو حملې زیاتې سوي دي. پرون په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې دینی عالم مولوي شبیر احمد کاموي ووژل سو. د فاریاب امنیه قومندانۍ وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله سوې ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
شبه گذاشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیرش پد بهرونی ځواکونو په هوایی حملو کې چې په ششتپه کلی کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي، چې د خواجه سبزپوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دی. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي.
شاغلی یورش وایي د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سولې ولسی حرکت وایي په پام کې لري روانه اونۍ د هلمند موسی کلاه ولسوالۍ ته پلی حرکت وکړي. د دغه حرکت په خبره له دې کاره یې هدف د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته د سولې او اوربند د پیغام رسول دي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په لیږلې صوتي پیغام کې داسې ویلي:
دا پلی حرکت په د روژې مبارک میاشتې پر 15مه لشرګاه ښار څخه پیل په نهر سراج ولسوالۍ کې به تیر، او په لارې کې به له زورېدلو افغانانو سره له لیدنې وروسته تر موسی کلاه ولسوالۍ پورې ځان ورسوي.
شاغلی وطن دوست وایي په دغه پلی حرکت کې به له بیلابیلو ولایتونو د ولسي حرکت غړي برخه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي. دا مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیلېږي. افغانستان د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په ترڅ کې د تیرې جمعې په ورځ پاکستان ته په 3 وکټونو ماتې ورکړه. په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام مسابقې د روانې می میاشتې پر 1.5 نیټه پیلېږي. افغانستان په نړیوال جام کې خپله لومړنۍ مسابقه له استرالیا سره کوي. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سر خبرې وکړې. نن د خپلو خبرو تر پیل مخکې ټرمپ هڅه وکړه د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرامونو په اړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو آبی ته ډاډ ورکړي. ترامپ شاغلی آبی ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ ډیر زیات احترام موجود دی. هغه اټکل وکړ چې د پیونګیانګ لخوا د میزایلو له توغولو سره سره ش شیان پیښیدونکي دي. ولسمشر ترامپ وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وویل د او آبی د تهران او واشنگتن ترمنځ پر هغه کړکیچ خبرې وکړې چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته ولاړ سوی دی. ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل هیڅوک په ځانګړې توګه زه نه غواړم بد شیان پیښ سي. ده وویل فکر کوي چې ایران غواړي چې ورسره خبرې وکړي. که دوی دا کار وکړي دی هم خبرو ته چمتو دی. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلنلیک ترلاسه کړی چې په مکه کې را روانه پنجشنبې په یوه اضطراري سرمشریزه کې برخه واخلي. وروسته له هغې چې سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو د 2018 کال په جون میاشت کې له قطر سره پریکړه لیک اعلان کړ. دا لیک د قطر او سعودي عربستان ترمنځ پر لوړه سطحه لومړی عام تماس ګڼل کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل شیخ تمیم بن حمد السانی ته د شاه سلمان په دغه لیک کې پر سرمشریزه کې د دوحې د حضور غوښتنه سوې ده. په دې سرمشریزه کې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې د کښتیو د سبوتاژ پر ادعاو او د یمن د حوثي یاغیانو لخوا د سعودي د تیلو پر یوې نلیکې د بې پیلوټ الوتکې د یوې حملې په اړه خبرې کیږي. د خبرونو پای
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې یو شمیر دینی عالمان پر دینی عالمانو وروستۍ حملې د اندېښنې وړ بولي او له امنیتي بنسټونو د خپل امنیت غوښتنه کوي.
رمضان المبارک میاشت کې چې کوم محافل او مجالس په مساجدو کې غیر کېدل، هغه محافل او مجالس هم تقریبا ډېر کم شوي دي.
په نورو موضوعاتو کې د حکومت اجرایه رئیس هغه راپورونه ټکان ورکوونکي بولي چې وایي په ارګ کې له ښځو د کار موندنې په بدل کې جنسي غوښتنې کیږي. په کندهار کې د معیاري دیني مدرسو له جوړېدو وروسته طالبان د زده کړو لپاره نورو هیوادونو ته نه ځي.
خلک پاکستان ته تللو هلته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربېره پر هغه باندې دوی هلته نه شوی کولی چې خپلې زده کړې وکړي. نو اوس دلې انشاءالله زمینه برابره ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونو د ملتپالو او افراطي ښي اړخو جریانونو پر وړاندې ماتې خوړلې. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایه زما حق کې د ولسمشر اشرف غني د کاري مودې د پای ته رسېدو پر حقوقي اړخونو بحثونه لرو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. په کابل کې پر یو شمیر دینی عالمانو وروستیو حملو اندېښنې او غبرګونونه پرولې دي. یو شمیر دینی عالمان وایي پر علماو وروستۍ حملې د دې باعث شوي دي چې په جوماتونو او مقدسو ځایونو کې د خلکو او دینی عالمانو ګډون پیکه شي. له بلې خوا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د حج، ارشاد او اوقافو وزارت هم پر دینی عالمانو وروستۍ حملې غندلې او امنیتي بنسټونو ته یې د دوی د امنیت سپارښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار په کابل کې د حج، ارشاد او اوقافو د وزارت د کارکوونکو پر یو بس د مقناطیسي ماین چاودنه شوې. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزي را سره ده.
Um, په کابل کې وروستیو حملو یو شمیر دینی عالمان اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې کله چې په دوی حمله کېږي په جمعتونو کې خصوصا چې اوس روزه ده کوم محافل ځانګړي چې دلته جریان لري په روزه کې او همدارنګه د قرآن کریم ختمونه کېږي د علماو او د لمونځ کوونکو ګډون یې کم رنګ کړی دی.
په دې وروستیو کې چې کوم بریدونه او حمله په علماو باندې کېږي او متاسفانه دین علما شهیدان سول د دې اندخنی ورده او حتی خلکو ته هم تشویشونه پیدا شوی دي. حتی په مساجدو کې منځګزاران هم کم شوی دي. د رمضان المبارک میاشت کې چې کوم محافل او مجالس په دې مناسبت په مساجدو کې ایر که دل اغا محافل و مجالس هم تقریبا دیر کم شویدی یا کم رنگ شویدی. نو پو مجموعی توگا اغا کم بریدونه چی نن سبا پو علما و باندی کیگی پو عام و خلق باندی کیگی در جدن در تشویش وردی.
دینی عالم شمس الرحمن و شمس الرحمن فروتن و چې تاسو یې غږ واورېده همدارنګه د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویاند ناصر الدین دریز وایي دینی عالمان ځکه په جګړه کې زیات زیانمن کیږي او هر ورځ د دوی مرګزوب لا زیاتیږي د دې لپاره چې هغوی د خپل د امنیت د ټینګښت لپاره امکانات لازم امکانات نه لري.
واقعا این نگران کننده است که این چنین عملات صورت میگیره. گرچه این عملات و این کشتارها تقریبا بالای کل اقشار افغانستان است، اما علما یک قشر ناتوان و بدون بی‌دفاع هستند که اونا در هر جای آسیب پذیرترین قشر علما هستند که در هر جای بدون بادیگارد و بدون محافظ طبعا اونا آسیب زیادتر دیدند.
په ورته وخت کې د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه وینا درلودله. هغوی په دې وروستیو کې د دینی عالمانو باندې حملې او د دوی هدفي وزن غندلې دي او ښاغلی عبدالله دا وایي چې په دې وروستیو کې عالمان ځکه وژل کېږي چې هغوی د افغان سولې نه ملاتړ اعلان کړی ده او همدارنګه ښاغلی عبدالله له امنیتي ارګانونو نه دوی ته دا سپارښتنه کوي چې د ټولو خلکو په تېره ده دینی عالمانو چې دوی له سولې نه سول په برخه کې کار کوي او وسی کار پیل کړی ده له دې برخې نه ملاتړ کوي د دوی امنیت دی خوندي کړي.
روزی گذشته متاسفانه عالم جدید دیگه کشور ما به شهادت رسید. مالی سیب شهید خامواد شهر شهید خامواد مالی سیب شهید خامواد که در بخش های مختلف اونا مسئولیت داشتن. من که بیشتر یادآوری کردم متاسفانه آل علمای کشور، چون علما خواستار صلح هستند، خواستار امن هستند، خواستار سلامت جامعه هستند، با تروریسم مخالف هستند و این صدا را از موثرترین منبر که محراب است، منبر که مسجد است بلند کردن این صدا را.
ښاغلی عبدالله دا خبرې نن د افغانستان د وزیرانو په شورا ناسته کې وکړې. همدارنګه د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو له مخې په یو کال کې یعنی په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 101 جماعتونه د جګړو له امله تخریب شوي دي چې علماو ته هم پکې مرکزوب راوښتي ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې د کابل په برکی سیمه کې د حج او اوقاف وزارت د کارکوونکو باندې د یو مقناطیسي ماین چاودنه اوس وتی د کابل امنیه قومندانۍ خبره په دې پیښه کې لاس کسان ټپیان شوي دي او دوه ښځې هم پکې شامل دي. خو د حج او اوقاف وزارت البته د امنیه قومندانۍ د حج او اوقاف وزارت باندې دغه پیښه شوې ده. په دغه کسانو دوی د دغه وزارت عادي مامورین یادوي. همدارنګه دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت به خوندي کوي.
جو تا ماین مختص کی بوده یک محترم عمل فرمانده وزارت محترم حج اوقاف هدف قرار میشه. ماین مختص کی بوده ده نفر از نشی زیاد تا مجروح میشن و در جمع این ده نفر دو خانم هم هست و وضعیت یک تن از اینا خوب گزارش داده نشده. از این مجروحین به قسمت تدابیر جدی به خاطر اماکن مقدس و عبادتگاه و مساجد پلیس برنامه‌ریزی کرده در تمام نقاط مختلف شهر. قبول که مساجد هست، در قبل هم در گذشتم بوده بسیار جدی آلام را در نظر داره.
د یادونه ور د چې نن په ننګرهار کې لغرمی وړاندې د مولوی صاحب ریحان قبر ته نږدې یعنی دغه لسمتری کې و 14 سوي ده. دا خبره د ننګرهار ولایت او بیان اتوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي دي، خو دا ویلي نه دي چې د دې هدف څه و د دې 14.
ډیر زیاته مننه فیروزه عزیزی. قدر منوریدونکو، له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی و چې پر دینی عالمانو د اندیښنو د دولتي چارواکو او د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو پر اندیښنو راپور راکو. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د دینی عالمانو ترور او پنخه کول د بهرنیو استخباراتي کړیو کار بولي. دوی وایي بهرنۍ استخباراتي کړۍ غواړي په دې کار سره په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لمن ووهي. له دې ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره خبرې کړې دي او په سر کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د دې وژنو عوامل څه دي.
زه فکر کوم چې دا به د افغانستان د دښمنانو کار وي چې دا عمل ترسره کوي او غواړي چې اصلي اسلامي عالمان بدنامه کړي، اسلام په دې باندې بدنامه کړي او وی غواړي بل کوم منبع او بنچا نشي لرلی دا خبره او بل علت هم ورته سړی نشي ښودلی. او فکر کوم لکه تاسې به چې خبره استئ دا دې وژنه هم تر اوسه پورې ما نه دي اورېدلي چې چا په غاړه اخیستي یا کوم ګروپ یا داخل کې یا بهر. نو دا خبره چې که په دې رقم دوام لري فکر کوم چې هغه اصلي اسلامی او پاک سپیشلی خلق چې د اسلام لارې باندې خبر او پودي هغه والی د افغان ملت نه دی کم.
همدغه موضوع چې تاسو یې یاد کړه کومي وسلواله ډلې د دغه ترورونو مسولیت په غاړه نه اخیسته. سوال اصلا هم دلته دی چې څوک کېدل شي بل اخر چې دغه علما ټارګټ کوي.
زه فکر کوم چې په دې کې استخبارات دی گواندوی ممالک و لاس لدی که آقا پاک مسلمانان و دینی علمان چه پده طولنه که پاتی دی آقا هم دی طولنه او دی بلد دی سر کم کی ترسو دی خپل لوب دی جاسوسی او دی قتل هم پده جامعه که پرمخ بیوله وشی. نو پده لحاظ بانده دا یو هدف دی همدغه استخباراتی حلقو پا هدایت زینو مخالف و دی افغانستان او دی افغانستان دی ملت که آقا که دیشی دنن همه اوشی که دیشی بهر دی خارجی و مالکو که اوشی یا خصوصا زمان گوانده یو هیوادو که
صفحه سب دی علمان و ترمنز داخلی اختلافات چه زین خلق ورتا اشاره که پزنگل دول پا مذهبی مسائلو که فکر نکوی چه یو دلیل شاید دا هم وی؟
خبر دا دا چه کمنگ دا سی وایو چه یو چون موده پخوا ده احل تشایو جو ماتونو دیر سوزاول که دل او وجل که دل خلق بکه از او خواهی ما چه آقا از منگ ده اصلی اسلامی احل تسنو ده علماء و کار نو آقا هم ده خارجی لسونه پده که او چه ده دوارا مذهبی علماء سر پا جنگ واته یا خط بکی لمنز یوسی. نو فکر نکوم چې دا داخلي هغه سم انساني حلقه د مختلفو مذاهبو د اهل تصنو د علما و په ضد باندې دا کار
وکړي
بلکې هغه هم خارجي دي او دا هم خارجي دي.
صافي صاحب، یعنی ستاسو د خبرې نه دا معلومیږي چې په دې کار سره کوشش کیږي چې یو ډول مذهبي جنگ ته لاره هواره کړي او یو ډول مذهبي مشکلات پیدا کړي که څنګه؟
یعنی دا کوششونه په اوایلو کې هم چې وی وکړه چې مجاهدین په افغانستان کې کامیاب شول او راغلل دا قتل و قتال د یو مذهب و د بل مذهب و د یو قوم و د بل قوم په ډېر شدت سره لمنو ته ووهل او عملي یې کړل، مګر چې ملت کې دا خصومت د ځایه وجود نه درلود کوم ځای یې ونه نیو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
ټاکل شوی په لومړي ځل نیم کیلو د مارانو زهر له افغانستان نه بهر صادر شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایی امیر عزیز احمد یارمن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه زهر په دغه ولایت کې د مارانو او لړمانو له یو فارم نه ترلاسه شوی دی.
حدوداً بیش از 400,000 دانه گژدم دارند یا عقرب و چند دانه مار هم دارند. لابراتوار اونجا هست مثل و تا او کنون 2 سال میشه که اینا فعالیت دارند. این اولین معمولی از اینا کیلویی که حالا ما تایید کردیم.
موری ویل چه که دغه اندازه د مارانو زهر امریکا ته په مستقیم ډول صادر شي، یو کیلو به په $10 میلیون وپلورل شي. زیادونه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې د مارانو او لړمانو له زهرو د درملو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. په پروان ولایت کې په بیوادلو کورنیو 2000 د هګیو چرګانی وویشل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ سروې شوې وي او هرې کورنۍ ته 40 چرګانی او 40 کیلوګرامه د چرګانو دانه ویشل شوې ده. د نوموړي په خبره په دې باندې د کرنې وزارت له پراختیايي بودیجې 1 میلیون افغانۍ لګول شوې دي. ښاغلی رستمی وایي په بیوادلو کورنیو د چرګانو ویش کولی شي د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول پدېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 10 پوله، یو سویډي ریال 20 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
ل پی او سټډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. ورزو یوې نړیواله مسلې ته، د اروپایي پارلمان د انتخاباتو لمړنۍ رسمي پایلې ښیي چې ملت پال او هی ارخو ګوندونو تر اروپایي اتحادیې تر پلوي منځلارو ګوندونو ډېرې رایې ترلاسه کړي. دا پایلې داسې مهال خپریږي چې لا هم د رایو شمیرل دوام لري. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي او دا شیبه د نورو معلوماتو لپاره په سټډیو کې را سره ده. فریبا ښه راغلی. د پایلې څه وایي چې د ګوندونو تر اوسه پورې څومره څوکۍ اخیستي؟
بله، د اروپایي انتخاباتو د رایو د یوې برخې په شمیرلو سره تر نن سهار پورې داسې ښکاري چې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونه په ګډه 321 څوکۍ ته رسېدلي، چې دا د 251 څوکیو تر نیمۍ هم لږ دي. په داسې حال کې چې د اروپا په تر ټولو لویو هیوادونو کې لیبرال ګرینز یا شنه ګوندونه یا جریانونه د ډېر ملاتړ ترلاسه کولو په حال کې دي. د چاپیریال پلویان ښه پرمخ تللی دي. لا هم په جرمني کې 40% رایې شمیرل شوي دي. ټول اروپا څخه د رایې لومړنی نتایج ښیي چې ګرینز یا شنه جریانونه به د اروپایي ټولنې د پارلمان 9 څوکۍ ترلاسه کړي. په 2014 کال کې د دې ګوند څوکیو شمیر 250 و. دا کار د ګرینز جریانونو ته یو داسې پیاوړی موقف ورکوي چې ښایي له دوو اروپایي ټولنې پلوه بلاکونو سره چې اکثریت نه دي ترلاسه کړي د ایتلاف خبرې وکړي. دا دوه بلاکونه د اروپا د خلکو ښي اړخي ګوند ای پی پی چې 109 رایو د ګټلو په حال کې دی، یو سوسیالستان او دیموکراتان دي چې ویل کېږي 125 رایې به واخلي.
مننه فریبا. او په دې انتخاباتو کې څومره استازي ټاکل کیږي؟
په مجموع کې رای ورکوونکي به په ټوله اروپا کې 125 وکیلان غوره کړي، خو دا شمیره له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته ښایي 125 ته راولویږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې اصلي مبارزه اوس د دې لپاره ده چې د اورانی او ادغام ضد ایتلاف ته تسلیم نه سو. هغه ایتلاف چې غواړي په تیرو 16 لسیزو کې په اروپایي ټولنه کې رامنځته سوی یووالی مات کړي. په اروپا کې د افراطي ښي اړخي ګوندونو کمپاین پر دوه اهدافو متمرکز دی: د اروپایي بیوروکراسۍ د قدرت پر محدودیت، او د کډوالو د مخنیوي لپاره د تدابیرو پر جدي کولو.
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونو د ملت پالو او افراطي ښي اړخو جریانونو پر وړاندې ماتې خوړلې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله په ارګ کې لخذو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو وروستي راپورونه تکان ورکوونکي بللي او پر جدي پلټنو یې ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې ادعاوې شوي دي چې یو شمیر وزیران، د ولسمشر غني سلاکاران او د ولسي جرګې وکیلان د اخلاقي فساد د خپرولو رول لوبوي. په اړه د تفصیل لپاره د ناجی ساپلی راپور واوري.
د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې ورستیو ادعاو ته په اشاره د شفافو سملاسي او بې پرې پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وویل کچېرې دا مسله جدي ونه پلټل شي دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
جزئي صدمه زدن به حرکت سالم زنان کشور ما قابل جبران نمی باشه. بررسی از این مسئله باید که مستقلانه صورت بگیره تا مردم افغانستان اطمینان پیدا کنند و خدا نخواسته یک صدمه بر اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان و روش و رفتار همه ما نباشه.
اجرائی رئیس دا سرګندونی داسې محل کې وی چې په امنیتی چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدی په خپلو تازه سرګندونو کې دا کړی چې د پارلماني ټاکنو یو شمیر خزینه نوماندانی چې ل شپږ سو څخه کمې رای وړي وي د ارګ لوري د نامشروع اړیکو له مخې ولس جرګې ته کامیابی شوي. حبیب الله احمدی همدارنګه دا کړی چې پارک کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. د ولسمشر پخوانی سلاکارې مریم وردک هم د احمدی غیدا چې پارک کې اخلاقی فساد موجود دی تایید کړی دا. خو د ولسمشر ویان هارون چخان سوری تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل چې د احمدزی ادعا په شخصي اغراضو ولاړ ده او باید ثبوت کړي. که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمیر نورو ادارو کې د اخلاقی فساد په اړه راپورونه ورکړ شوي، خو دا لومړی ځل دی چې په ارک کې د اخلاقی فساد ادعا کیږي. ناجیه صاپی، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره تر نړیوال جام مخکې یو تمریناتي لوبه کوي. دا لوبه د ماسپښین په دوه بجو پیلېږي. دې لوبې ته د ډېرې مهمې لوبې په سترګه کتل کیږي. ولې؟ په دې اړه رضوان مراد په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، ولې دا لوبه مهمه ده؟
مننه تکل صاحب. د انګلستان خپل د کور میدان دی. انګلستان یو له هغو ټیمونو دی چې نړیوال نظر پوښتنې ښیي چې کېدای شي دا هند یا استرالیا یو هغه هیواد له دې درې واړو نه دا نړیوال جام وګټي. د انګلستان په وړاندې موږ تاسو تر اوسه پورې یو مسابقه فکر کوم کړې ده او ګټلې مو نه ده، لیکن دا لومړی ځل دی چې په دغسې یو مهمه مسابقه کې چې دوه ورځې وروسته نړیوال جام دی له انګلستان سره لوبیږو، نو د دې لپاره اهمیت لري. بله چې د انګلستان او آسټرالیا د کرکټ پلار او مور یادیږي، نو له دغسې ټیمونو سره د افغانستان د ټیم مسابقه له هر اړخه مهمه ده.
د انګلستان د کرکټ د لوبې د سټایل په اړه راته ووایي چې ډېر مشهور هم دی په دنیا کې، یعنې یوه ځانګړنه یا څو ځانګړنې څه دي د افغانستان د ټیم په پرتله؟
د تکل صاحب، د نه یوازې د انګلستان بلکې د دغه څو ټیمونو چې د آسیا کې نه لوبیږي، مثلا انګلستان، آسټرالیا او جنوبی افریقا، دې ټیمونو ډېره زیاته تکه په تیزه لوبه ده. یعنی دوی بالکل لکه هغه کمپیوټرایز تنظیم شوې لوبه کوي. د دوی بالران اکثر تیز دي. دوی په سپین بالرو باندې ډېر زیات کمه تکیه کوي. همدغه شان په همدې خاطر ده چې له سپین بالر سره مشکل هم د دوی بیټسمینان لري. بله خبره دا ده چې دوی هغه د نړیوال معیار یا رینکینګ کې دوی ډېر لوړه سطحه باندې دي. یعنې د افغانستان ټیم که سریلنکا سره لوبیږي یا له بنګلادیش سره، دا یوه خبره ده، خو که کله چې له انګلستان سره یا له استرالیا سره سیالي کوي دلته به ډېر زیات فرق دی.
بله، او په مقایسوي ډول، یعنی که دواړه ټیمونه د افغانستان ټیم او د انګلستان ټیم سره پرتله کړو، نو په بالنګ کې او په بیټنګ کې زموږ توپیرونه او مشابهتونه څه دي؟
توپیرونه شته دي، مشابهتونه شاید زیات نه وي. زموږ او تاسو د بالنګ ټوله تکیه په سپین بالنګ ده. یعنی زموږ او تاسو هغه لکه څنګه چې ځینې انګلیسي ورځپاڼو لیکلي چې زموږ او تاسو هغه ټاپ وسله راشد خان ده، همدغه رقم مجیب، دغه رقم نبی ده. په وروستۍ میچ کې یا مسابقه کې چې د پاکستان خلاف وه، ثابته شوه چې دغه درې کسان کولای شي چې نړیوال لوبغاړي له چیلنج سره مخ کړي. په فاست بالنګ کې کسان چې د حمید حسن پر اتک سره او دولت زدران په موجودیت لګوند یو څه دغه شی وي. زمونږ په پرتله د انګلستان فاست بالنګ په مراتبو خده، اما زمونږ سپین بالنګ ډیر زیات خده. چې هغه یو څه کېدای شي چې د بری کې مهم رول سپین بالنګ زمونږ لوبوي. د بیټنګ په مسله کې تکل صاحب، د انګلستان بیټنګ زمونږ نه قوي دی کې شک نشته، اما که زمونږ یو یا دوه خل لوبغاړي په میډل آرډر کې ولوبېږي، بیا کولای شي چې یو ښه ټوټل هدف یا وټاکو او یاخه هدف تعقیب کړو.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبريږي. په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی